په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې د شاهین بنریم او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه یو ساعته خبري خبرونه کې هرکلی هم د امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې حال درکو. د گرگیت بلتستان زندان د پیخي په افغانستان کې د وختونو زیانونه د اور وختونو زیانونه د بهرنو چارو وزارت ونیزه خبری غونډه او د کورونو چارو وزارت یو لیک دغه شند سیمه نور راپورونه هم لرو. پړومبې پامیر ساحل ته ورځو چې د دې وخت خبرونه
دا گلگیت لزندانه د بهرنۍ سیلګرو په وژنو تورن دوه بندیان تښتیدلي یو وژل شوی. په افغانستان کې د اورښتونو او واورینو کمرونو خویدو په پیښه کې د وژل شوی شمیر له 210 زیات شوی. د ناټو مشر روسیې ته ویلي له ختیځ اوکراین د پوځي سامانونه وباسي. په گلگیت کې څلورو بندیانو له زندانه د تېښتې هڅه کړې چې په نتیجه کې په ډزو کې یو قیدی وژل شوی او بل ژوبل دی. د گلگیت بلتستان د اطلاعاتو وزیر عنایت الله شامی نن مشال راډیو ته وویل پر زندان برید نه دی شوی بلکې څلورو بندیانو بېګا د تېښتې هڅه وکړه چې پکې دوه په تېښته کې بریالي شول.
حمله نه دی شوی او څه کوشش کړی ده او جیل نه بار وتی دي. هغه جیل عمله کوم چې سکیورټي هغه پسې فایټنګ شروع کړی ده. نتیجې کې دا یو تسمل دی او شدید زخمی دی. حضرت بلال نوم یو سړی دی. یو زخمی دی او دو کسان تښتیدلي دي.
شامی ویل د دواړو د نیول لپاره چاپی روانې دي. دوی ویل د زندانیانو کې د تښتیدلو زندانیانو کې یو د په 2013 زیږیز کال کې په نانګه پربت کې پر بهرنیو سیلانیانو د برید په تور بندي وو. په هغه حمله کې لس بهرني سیلګری او یو پاکستانی وژل شوی ول. په وژل شوی کې د اوکراین، چین، روسیې او امریکا وګړي شامل ول. چارواکي وایي په افغانستان کې د ورښتونو او واورینو کمرونو خویدو په پیښو کې د وژل شویو شمیر له 210 زیات شوی دی. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس بیګا مشال لړو ته ویل تر ټولو زیات ځاني زیان په پنشیر ولایت کې شوی. دی وایي د سخت واورو ورېدو له کبله د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. په ځانګړي ډول په پنشیر کې هلته تر اوسه 115 کسان وژل شوي دي او یو شمېر ودانۍ ړنګې شوي دي. سیاس وایي په ټولو ولایتونو کې تر اوسه 233 کسان وژل شوي دي. زیاتوي له اغېزمنو شویو سره د مالي مرستو عمل روان دی. په پښین کې د شری ناروغۍ 8 ماشومان مړه کړي دي. د برشور سیمې چیرمن عبدالولي کاکړ بیګا مشال راډیو ټول سیمې ته لا هم د واکسینو لپاره د روغتیايي ادارې ټیمونه نه دي ورغلي. د زیاتوي هلته یو شمېر ماشومان شریري ولې دي. د یو بل خبر تر مخه په کلا عبدالله کې په یو دوه کلنه ماشومه ګزړن وهلې ده. د سیمې مرستیال کمشنر محمد نعیم بازایی بیګا ناوخته مشال راډیو ته وویل د نجلۍ نوم حنیفه بیبی دی او ځکه د پولیو په رنځ اخته شوې چې کورنۍ ورته د ناروغۍ مخنیوي واکسین ساسکین ورکول. سکل د په بلوچستان کې د پولیو دویم او په پاکستان کې ولسمه پیښه ده چې ثبتېږي. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف هند ته خبرداری ورکړی چې د کنټرول پر کرخه دې له پارونو ډډه وکړي که نه پاکستان به د سرغړونو ځواب ورکړي. نوموړي دا خبره تېره ورځ له هند سره پولې ته نږدې له پاکستاني پوځیانو سره د لیدو پر مهال وکړه. د پر هند تور پورې کړ چې په بیا بیا یې د اوربند سرغړونه کړې. ده وویل د اوربند په بیا بیا سرغړونه سره هند پاکستان د ترهګرۍ پر ضد د هغه هیواد له کمپین اړول غواړي. شریف دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې ټاکل شوی د هند بهرنیو چارو کرټر سوبرامانیم جی شنکر راتلونکې اونۍ اسلام آباد ته ورشي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د شپږو میاشتو تر ځنډ وروسته خبرې بیا پیل کړي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د پېښور، ابټ آباد، ملکنډ، سوات، شانګلی او اسلام آباد په ګډون د خیبر پښتونخوا او پنجاب په یو شمېر ښارونو کې زلزله راغلې. د امریکا ځمکپوهنې سروې له وینا سره سم پر ریختر درجې د نن سهار وختي راغلې زلزلې زور 15.8 و. په زلزلې کې د ځاني یا مالي زیان رپورټونه نه دي راغلي. د افغانستان او ترکیې ولسمشرانو د ترهګرۍ پر ضد د ګډې مبارزې پر لارو چارو خبرې کړې دي. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیګاني بیان کې راغلی اشرف غني له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره په ټلیفون خبرې وکړې او په کابل کې په پرونی ځانمرګې حملې کې یې د ترکیې یو پوځي په وژل کېدو له هغه سره غمرازي وکړه. بیان وایي غني اردوغان ته وویل افغانستان او سیمې ته د ګواښونو بڼه بدله شوې نو د مخنیوي لپاره یې د سیمې او نړۍ هیوادونو همکارۍ ته ضرورت دی. بیان د اردوغان له خولې زیاتوي چې انقره به له کابل سره په امنیتی او اقتصادي برخو کې همکاري او مرستې زیات کړي. د ناټو مشر یانس ستولتنبرګ مسکو ته ویلي چې له ختیځ اوکراین د شاوخوا زر توکي توکا روسي پوځي سامان آلات وباسي. په عین وخت کې کیف له سیمې درنې وسلې وباسي. تېره ورځ په روم کې د خبرو پر مهال ستولتنبرګ وویل دی په محتاط ډول خوشبین دی چې کېدی شي دوه اونۍ مخکې د روسي پلویو یاغیانو او اوکراینیو ځواکونو ترمنځ شوی اوربند برقراره پاتې شي. د ویل په ختیځ اوکراین کې د روسي پلویو یاغیانو لخوا د نورې خاورې نیولو یوه هڅه به هم د منلو وړ نه وي. د پر روسیې ټینګار وکړ چې د بلتون پالو ملاتړ دې لاس واخلي. ستولتنبرګ دا خبرې پر داسې وخت وکړې چې اوکراینی پوځ ویل دوی د فبروري پر 12مه په مینسک کې له شویو تړونونو سره سم د جګړې له لومړۍ کرښې د درنو وسلو ایستل پیلوي. تر دې مخکې روسیې پلویو بلتون پالو ویلي ول چې هغوی هم له سیمې د وسلو ایستل پیل کړي. څارونکو د بلتون پالو د دې دعوې پخلی اعلان دی کړی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د راتلونکي میاشت پر دویمه په سویټزرلند کې له خپل روسي او ایراني سیالانو سره ګوري. کیری به د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاورو سره د اوکراین بحران په اړه خبرې کوي. دا ملاقات په داسې حال کې کیږي چې څو ورځې مخکې کیری پر روسیو چارواکو تور پورې کړ چې مسکو په ختیځ اوکراین کې د روسي پلوي او بلتون پالو ملاتړ په اړه ورته مخامخ سپین درواغ وایي. کیری به په جنیوا کې د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا د لوړې سطحې غونډې ته هم وینا وکړي. تر دې وروسته به د سویټزرلند په یو وړوکي ښار مونترا کې د ایران له بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره وګوري او ورسره به د تهران لانجمن اټومي پروګرام محدودولو په بدل کې پر هغه هیواد د اقتصادي بندیزونو نرمولو په اړه خبرې وکړي. دا د دې محل خبرونه. اوس مرزو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال رابعه اکرم خان د موسم او کرنسی حال او د کرنسی وبای بیانوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.95 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.02 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپۍ او په 1.58 روپۍ. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ. او یو ریال په 19.10 روپۍ اخیستل کیږي او په 19.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 19.50 روپۍ او په 28 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.08 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.01 روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او دا شان به پېښور کې کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 19، بنو کې 14 او 19 او په کوټه کې -3 او 10 وي.
اوریدونکو خبرونه او د موسم او کرنسی د حال خبر شوې. زموږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو .com د لارې هم اوریدل شي. د ګلګت بلتستان له زندانه دوه قیدیان تښتیدلي دي او یو وجل شوی دی. د خیبر پختونخوا حکومت نامنیو د مخنیوي په مخه نوی ځواک جوړ کړی دی. په افغانستان کې د وورونو کمرونو خویدو په پیخه کې د وژل شو شمیره له 213 زیاته شوې ده.
دا یو نیم سل کسانو باندې مشتمل یو دسته ده چې آلریډي کمانډو ټریننګ کړی دی.
خیبر پختونخوا کې د امنیت خراب صورتحال د خیبر پختونخوا حکومت نوی ځواک جوړ کړی
دی. غریب خلکو سره دا ظلم نور بند کړی. په کار دا چې لوکل کوم ایریا پوسټ شي، په کار دا چې هغه خلک وخلی.
او د خوست په ګوربوزو کې نوی روغتیایی کلینیک پرانستل شوی.
روغتیایی خدمات چې دا به په معیاري شکل دلته سرته رسیږي چې په دې کلینیک باندې د نسایي ویلې خدمات، په دې کلینیک باندې د ساري امراضو د واکسیناسیونو خدمات.
د سیمونلن نور راپورونو تفسیر هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوس. لومبے موضوع تا چارواکی وای په افغانستان کې د وورو خویدو په پیښو کې د وژل شو کسانو شمیره له 213 زیاته شوې ده. په دغه موضوع در لا تفصیلات درکو. ډېره لویه پیښه ده. خو لومبے ورزو اسلام آباد ته زموږ همکار ریاض مساخیر له سره د ټلیفون په کرخه دی او دغه نظان خبرو چې ګلګت بلتستان کې څه پیښه رامنځته شوې ده. ریاض مساخیر، تاسو ستړي مشوې؟ سارم په خیر.
ډېره مننه شاهین جان، خوار مشوې.
ریاض دا گلگت بلتستان کی دا زندان دو قیدیان تختی دری دی او چارواکی وی چی یو وجل شویم دی تاسو سر سر تازه معلومات شتا پا دی بانده
جی بالکل دا بیگا خوشا پوکم دری بجی دا پیخ را مخیط شوی دا او کل چی زمونگ نن سهر دا گلگت بلتستان دا اطلاعات و وزیر عنایت الله شمالی سر خبر اوشوی نو هاگه دا دغی پیخ پخلی و کلو وی ویل چی دا دو کسان چی کم دخو مونگت نمونه اونه خل البتا پاکستانی مدبوعات وی جیو حبیب رامان او لیاکت نمی دا دو کیدیان چی کم دینو دا پتیخ تکی بریالی شوی دی او حضرت بلال چی کم دینو هاگه دا سیکورتی فورسز په ډزو کې وجل شوی دی. دغه رنگ دلبر خان یو بل کې دی چې هغه جو بل شو په دغه ډزو کې وغه نیول شوی دی. د عنایت الله شمالی په وینا دا کسان چې کم په 2013 کال کې په ننګا پربت کې یو لس کسان چې پکې لس غیر ملکیانو سیلانیان هغه وجل شوی نو دا کسان په دغه تور نیول شوی وو او په دې وروستیو کې د دې مقدمه چې کوم ده نو هغه د ترهګرۍ ضد چې کوم خصوصي پوځي عدالتونه دي نو هغې ته اړول شوی ده. اوس چې کوم نوي تازه تفصیلات دي نو هغه دا دي چې دغه کسانو د لټون کار روان دی ځای په ځای سکیورټي او چیکینګ هغه سخت کړی شوی دی او کوم چې نگران وزیر اعلی دی د گلګت بلتستان شیر جهان میر هغه هم د دې پیښې نوټه سغسته دی او د سکرټري داخله نه رپورټ وخت دی. جی
ښه ډېره مننه ریاض مستخیل روانو خبرونه کې به تاسو سره نور معلومات تخلو خو ورځ دل غواړم.
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 7 بجو
د یارانو مشال
په 7:30 بجو.
اور دن کو رضو افغانستان تا چرته چې د وور خویدو په پیخو کې د وجل شو کسانو شمیره ل 213 ډیر شوی ده. د طبي پیخو پر ضد د مبارزې ادارې مرستیال محمد اسلم بیګا مشال ریډیو ته ویلي چې ټولو زیات ځانی زیان په پنشیر ولایت کې شوی دی. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې
د پنشیر په 15 ولسوالیو کې 100 کلی تر واورو لاندې شوي او برف کوچونو لسګونه کورونه او لسګونه انسانان لاندې کړي دي. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې لخوا د تلفاتو ورکړل شوي رسمي ارقام تر دې مهاله 233 کسان دي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس وویل چې دا تلفات د تیرو 100 نیو د پرله پسې واورو د ورخت او برف کوچونو نتیجه ده.
دیوای د سخت واورو ورېدو له کبله د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. په ځانګړي ډول په پنشیر کې هلته تر اوسه 115 کسان وژل شوي دي او یو شمېر ودانۍ ړنګې شوي دي.
ښاغلی سیاس زیاته کړه چې په پنشیر او نورو ولایتونو کې له مصیبت ځپلو کورنیو سره د مرستې هڅې روانې دي. د نوموړي په وینا د وروستیو طبیعي پیښو له مصیبت ځپلو سره د مرستې لپاره 100 میلیونه افغانۍ بېلابېلو ولایتونو ته استول شوي. د پنشیر ولایت د عبدالخیلو سیمې اوسیدونکی خدایداد وایي چې په خپل ټول ژوند کې دومره درنې واورې نه وې لیدلې.
دوای دومره ډیره واوره ورېدلې چې ما په خپل شپېته یا یو شپېته کال عمر کې نه ولیدلې. هر کس 15 ځلې د کورونو بامونه پاک کړي.
په همدې حال کې په پنشیر کې د دې طبیعي مصیبت د یو شمېر قربانیانو د ډلې ییزه جنازې مراسم پرون تر سره شول. پر پنشیر سربېره د هیواد په نورو سیمو کې هم د واورو د ورېدو او برف کوچونو له کبله خلکو ته ځاني او مالی تلفات اوښتي دي. د چارواکو په وینا یوازې په بدخشان ولایت کې د انساني تلفاتو شمېر لروشتو کسانو ترسیږي. له سلنګونو د پروان او بغلان له نورو سیمو او همدارز له بامیان ولایت څخه هم د تلفاتو راپورونه را رسیدلی دي. د سلنګ لاره اوس مهال بند ده او په دې لوی لاره کې دومره ډیره واوره پرته ده چې د چارواکو په وینا پاکولې خای لک تر لګه یو او نه وختونی سي.
احمد تکر لاپور مورد اوریدونکو د پاکستان په اوستر کال په جون کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي وو. د عملیاتو له کبله لسو لکو څخه زیات کسان بې کوره شول خو پاکستاني او چارواکو لا هم ندي ویلي چې عملیات به تر څه وخت روان وي. د مشالې دوه خبري البروال کاکړه د زربیزه په نوم د دې عملیاتو لدی د شوي زیان موضوع څرګندل ده.
د پاکستان پوز د تیر کال د جون پر 15 نیټه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي وو چې لا هم روان دي. که څه هم پر دې عملیاتو نه میاشتې واوښتي خو پاکستانیو چارواکو د دې اعلان نه دی کړی چې کله به د زربیاز په نامه د عملیات پای ته ورسوي او د ټولو کډوالو ستنول به پیل کړي. پا پر سیمایزو حالاتو نظر لرونکي خبريال او شنونکي رحیم الله یوسفزای وای د د په فکر پاکستانوي چارواکو دی عملیاتو ته سم اټکل نو کړي.
وا خپل مونږ د خو آسان کار نو شمالي وزیرستان کې خو هر قسمه وسله والے ډلې وي پاکستانی وي خارجي وي بل دا چې دوی خو داوا کوي چې دوی نوې فیصدي سیمه چې ده نو هغه هلته په خپل قبضه کې اخیستی ده او د دې نور علاقه هم ده چې هلته خو امنیت بالکل نه دی شوی.
شمالي وزیرستان د القاعده په ګډون د بیلابیلو وسلوالو ډلو مرکز ګڼل کېده. اوس پوښتنه دا ده چې پاکستانی پوځ د روانو عملیاتو په ترڅ کې تر ټولو د کومو وسلوالو لخوا له ستونزو سره مخامخ دی. رحیم الله یوسفزای په دې اړه وایي
زیات مزاحمت خو چې کوم طالبان ډلې دي هغې طرف نه دی خو زیات طرف ته چې کوم زور دی طاقت دا دی حافظ ګلبادر چې کوم طالبان دي نو هغې دغه د تخیل کې او شمال کې هغې موجود دي هغوی مزاحمت زیات دی. القاعدې کسان خو ډېر کم پاتې شوي دي. حقاني شبکې خلک هم داسې معلومی کې چې زیات هلته نه وتلي دي او په پنجابي طالبان هم چې ځینې خواره واره دي اسلامک موومنت آف ازبکستان د هغې هم معلومی کې چې کسان شته خو هغوی شوال ته او نورو سیمو ته تګ کړی دی.
پاکستاني ځواکونو چې د شمالي وزیرستان د کومو سیمو له وسلوالو طالبانو د خالي کولو ادعا کړې ده هغه تر ډېره حده هواري او شاري سیمې ګڼل کېږي. له شمالي وزیرستان سره اړه لرونکي خبريال احسان داوړ وای شای د پاکستان ځواکونه په پاتې سیمو کې له لا نور ډېر مزاحمت سره مخامخ سي.
د تخیل او سوال اوسه پورې ورته پاتې دي داغه مشکل هم دي او غریزه علاقې دي لوی لوی غرونه دي پکې پدې کې به دوی ته مشکلات هم مخې ته راځي او دا به ما خیال دی چې لږ نور هم وخت واخلي چې دوی دا صفه کوي او پورا د اخري چې کوم د افغانستان سره پوله ده د ته چراسي نو پدې کې به دوی ته لږ وخت هم پکار وي او لږ زیاته انرژي به هم ورته پکار وي.
په نور کبالي سیمو کې د سو عملیاتو لکبل به کورسوي خلک یو خوله هم خپل سیمو ته ندي ستانه سوي او چی ستانه سوي دي هغه وایي چې د دوی د نشتون په موده کې د پوځي عملیاتو لکبل شاوخوا هرڅه لمنځه تللې دي. احسان داوړ وایي شمالي وزیرستان او په ځنګړې توګه د پوز لخوا له وسلوالو پاک اعلان سوي سیمې هم هغه سیوران دي لکه څنګه چې نوري کبالي سیمې دي. نوموړی زیاتوي
بازارونه چې دي د میرالی او میرانشاه غټ غټ بازارونه دي مطلب په غربونو دوکانونه مارکیټونه دي پکې دا خو به خي ټول نړول شوی دي د کې شاک نشته. ویډیو هم راغلی دي او تصویرونه هم راغلی دي او خلک چې کوم وای هغه نه هم پته لګي. بل طرف ته نږدې کلی دي لکه میرالی کې چې کوم هاسو خیل دي موسکی کلی دي ور سره د هرمز وسنا سهسته دي هغه علاقې چې په کومو علاقو باندې د جټ جذبونو نه بمباری شوې دي په یک نقصان ډېر زیات شوې دي.
احسان داوړ دا هم ویل چې د دې په فکر چې پاکستانی پوځ ټول شمالي وزیرستان له وسلوالو خالی کول غواړي نو دا به شاوخوا شپږ میاشتې نور وخت واخلي. د یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله چې کوم خلک بې کوره سوي وو د هغوی تر یو لک زیات د ډیورنډ کرښې هغه بلې خوا ته تللي وو چې زیاتره اوس په خوست کې میشتي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې ترهګرې مخنیوي لپاره د چټک غبرګون ځواک یا کویک ریسپانس فورس جوړولو پریکړه کړې. دا ځنګړي ځواک پر داسې مهال جوړیږي چې دسمبر په شپاړسمه د پېښور په آرمی پبلک سکول وسلوالو برید شو چې پکې ګڼ زده کوونکي ووژل شو. پوښتنه دا ده چې دا نوی ځواک به د نامنې پېښو په مخنیوي او د هغې په انتظام کې څومره مؤثره وي. د ګل ایاس په راپور کې اورو.
د پیښور پر آرمی پبلک سکول د خونړۍ برید وروسته په ټول هیواد کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د قومي اکشن پلان لاندې ګامونه پورته کړل شوي دي. په دې کې په خیبر پختونخوا کې هم حکومت د نور ګامونو ترڅنګ د چټک غبرګونی ځواک یا کویک ریسپانس فورس د جوړولو فیصله کړې. په پیښور کې خبریال جاوید عزیز خان وایي چې نوی ځواک د پولیسو ځانګړي ځواک برخه ده.
دا یو نیم سل کسانو باندې مشتمل یو دسته ده چې دا به په هغه ځای کې آپریشن کوي چې چرته پوسټیج taking situation is suicide mission we that tumra uga the operation rawani che antar specialized commando zarurat thi we already commando training kare the for elite police force ke tab har az ki hum operations ki chaahat suti pandri ilaqon ke waqiat ki rakho sab the station bari pe khabar ko kar pa de rasmail khan ki dadi zarurat shuno di pehli ke وزی اول تبا آپریشن کئی کپ مالکن کی ضرورت شو کپ ہزارہ کی ضرورت شو دا اور کوٹی دسترا
خبریال جاوید عزیز خان زیاد تکڑا چپ موجودہ حالاتو کی دی چٹک زانگڑی زواک تا اڑتیا وا زکچی دو دیزا پولیس د داسې قسمه غیر معمولی حالاتو لپاره ندی روزل شوی دته په وینا په خوا په ورتله په اوسنی حالاتو کې د پولیسو روزنې ته زیاته توجه ورکول کیږي خو کارپور ریټایرډ بریګیډیر صاد محمد خان وایي چې د اوسنی چټک غبرګونی ځواک جوړولو پر ځای د موجوده پولیسو او نورو امنیتی سانګو بیا وړي کول لپاره باید کار وشي سعد محمد خان زیاتوی چې په ځواکونو کې د نورو سانګو جوړول نورې مسلې پیدا کوي لکه په دوی کې د همغږۍ کمی رامنځته کیږي بلخوا خبریال او کارپو عقیل یوسفزی وای که څه هم دا یو غوره ګام دی خو زیاتوی چې د خیبر پختونخوا حکومت باید د خپلو ملیشو یعنی فرنټیر کور ځواک چې دا وخت د پاکستان په ګڼو برخو کې دنده ترسره کوي خپلې صوبې ته واپس کولو لپاره له وفاقي حکومت سره خبرې وکړي
د فورسز په حواله باندې یو خو ویل نشته مهنتي نشته چې فورسز به څنګه استعمالوي دغه رنګې د اختیاراتو مسلو تمره پېښه ده د وسایلو مسلو تمره پېښه ده بنیادی طور میں چکم نتول نغٹا مسئلہ خیر و پختلخوات رکھا دا آغا ہم دغا دا چھے یو خو دا دا پولیس شمیر چھے دا آغا کاما دا دا دینا نوا دا ایکیپنٹس مسئلہ دا ہوتا لگتا سو
لمشال اڈیو سر پا خبر کی کارپوہان وی کسہ ہم دا دا موجودہ حالاتو تقاضا دا خود دا ترہگری مخنیوی لپار دا زانگڑی زواکون سرا سرا تر طول مهم خبر دا حقوی ترمنس همکاری دا
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 15,500 15,500 او 1,300 کلو هارت ساوریدل شي
پاکستان وایي امریکایي حکومت په اقتصادي او امنیتی چارو کې د هیواد مرستې په مخه کانګرس ته د څه د پاسه 800 میلیون ډالر سپارښتنه کړې ده خبره د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسنیم اسلم تېره ورځ په اسلام آباد کې د ونیز خبرې غونډې پر مهال کړې ده نور تفصیل له اسلام آباد د ریاض موسی خیل په دې راپور کې راغلی
د زیارت پر ورځ اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې دوران د پاکستان خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم اوه پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې اهم کردار ترسره کوي او د دې کردار په خشن جاری ساتلو لپاره ضروری ده چې د هر قسمه مرسته وکړي شي د یو تپوس په جواب کې چې د امریکایي کانګرس بازې غړو د پاکستان امداد د شکیل افریدی رهایي سره مشروط کړي ویاندې وي چې واما انتظامیه د پاکستان لپاره خوښه 1.4 میلیونه ډالر امداد سفارش کړي خو د دې منزورې کې به وخت لګي د کئی امداد پاڑا د تسنیم اسلم ویناوا
اٹ انکلوڈز اسسٹنس ریکویسٹڈ فار اکنامک سیکیورٹی اینڈ ادر ایریا
دیکھے د اقتصادی سیکیورٹی او نور چارو کې د مرستو خاص شامل دی دا خاص اوباما انتظامی د 2015 او 14 کال د پاره کړي دویم پړاو کې به کانګرس دغه پالیسو او منصبو جاج اخلي او کولی شي د کې بدلون راولي دا عمل ډیر وخت اخلي تاسو پته ده پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې اهم کردار ترسره کړي او د امریکې په شمول یو شمیر ملکونو دا منلې دي نو د پاکستان ملګری خلک او ملکونه غواړي چې په هر سانګه کې د پاکستان مرسته جاری وساتلې شي چې دا شان پاکستان خپل کردار په خشن جاری وساتي
پاکستان ته د امریکایي امداد څومره ضرورت دی او دغه لړکې د مخالفې ډلې شرطونه سمانه لري په دې اړه مشال ریډیو د خارجه تعلقاتو د کارپو او لاهور کې میشت پروفیسر حسن عسکری نه تپوسو کو نو دوی
پاکستان امریکایي امداد ته بہت ڈیپینڈنٹ ہے
پاکستان امریکایي امداد ته ډیر اړتیا لري او نړۍ کې چې یوازې امریکا پاکستان ته څومره امداد ورکوي دومره بل څوک نه ورکوي تر څو چې د ریپبلیکن سینیټرانو د شرطونو خبره ده نو دا یو څو کسان دي او دوی مخکې هم داسې خبرې کړي دي خو هغه نه کانګرس منظور کړي او نه امریکایي حکومت دا خبره کوي نو زه وایم چې دې سره به په ملاوېدونکو امداد ساسر نه پریوځي
سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا.
دیادونه دا چې ډاکټر شکیل افریدی اوسامه بن لادن لټولو کې د امریکا سره د مرستو په تور کې نیول شوی وو او د باړې خیبر جنسي اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ورته درې دیرش کاله سزا اورولې وه. خو وروسته د هغه وخت پیښور کمشنر دغه سزا لس کاله کم کړه. خو د شکیل افریدی وکیلانو بیا هم د دغه خلاف په فاټا ټریبیونل کې اپیل وکړو کوم چې اوس هم روان دی. د دې ترڅنګ په شکیل افریدی د علاج دوران د یو تند وجلو او د لشکر اسلام نومې ناقانونه ګرځول شوی ډلې سره د تعلق الزام هم دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لا پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د پاکستان حکومت وايي په دې ورستیو کې په امام باړو په بریدونو کې لشکر جنگوي ډله ککړه ده. د کورنیو چارو وزارت صوبایي حکومت ته په یو لیک کې ویلي چې لشکر جنگوي په بریدونو کې له تحریک طالبان پاکستان مرسته ترلاسه کړې وه او د بریدونو مخه د ډلې نیول شو کسانو د مرګ سزاګانو عملي کېدو مخنیوي و. په دغه اړه باندې رابع اکرم خان نور تفصیل راکوي.
د پاکستان حکومت ویلی دی چې په ملکی په اوسنۍ فرقی سپیخو کې لشکر جنگوی ککړ ده چې مقصد یې د تنظیم د غړو پانسیانی ودربولو لپاره په حکومت دباو اچول دي. د داخله چارو وزارت له اړخه د صوبو داخله محکمو ته لیکل شوی په یو خط کې ویلی شوی دی چې ناقانونه ګرځول شوی تنظیم لشکر جنگوی د کاروایانو لپاره د القاعدې نه مدد غوښتی وو. خو دا غینه په انکار دې ډلې ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان سره جوړجاړې وکړو. صوبو ته د لیکل شوی د دې خط په اړه پخلی د داخله چارو وزارت یو چارو نن سهار مشال ریډیو تکړه دی. دا خط وایي چې لشکر جنگوی د القاعده نه د انکار نه پس تحریک طالبان پاکستان مشر مولا فضل الله سره رابطه وکړه او ورته نه صرف مدد ورکړو بلکې د نور مدد کولو لوسی هم کړی دی. خط کې ویل شوی دی داسې اطلاعات دي چې لشکر جنگوی په جیلونو کې کېد خپل غړي راوستلو لپاره ام اولس یرغمالولې شي. حکومت د خفیه ادارو د رپورټ په رڼا کې ټولو صوبو ته هدایت کړی دی چې د سرکاري ودانو، امام باړو او جماعتونو حفاظت لپاره د کوټلي اقدامات اوچت کړي شي. د ذکر ده په دې ورستو کې د راولپنډې په دوه امام باړو او د پېښور، حیات آباد او د شکارپور ضلع یو امام باړه هم په نښه شوې ده چې پکې یو شمېر خلک وژل شوي او ژوبل شوي وو. یاد دې وي د تیر کال د دسمبر میاشت کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د طالبانو لخوا یو خونړی برید نه پس حکومت د پانسۍ په سزا عمل درآمد شروع کړی وو. واضح دې وي په پانسۍ خېجولو د ملزمانو شمېر د 200 نه زیات دی چې پکې د ناقانونه ګرځول شوي د لشکري جنگوي غړي هم شامل دي. د پېښور په آرمی پبلک سکول د حملې نه پس د اگر خاتمه لپاره جوړ کړی شوی قومي اکشن پلان تر لاندې وسلوالو او داغي مدد کوونکو خلاف کاروایانو په اړه د دفاعي چارو کارپو او پخوانی بریګیډیر محمود شاه وای هغه ته ملري چې د وسلوالو خلاف په خطوګه کاروایی روانه ده. دی وای
د لشکري جنگي هم مقصد دې کوم سازمان مقام او شمالي وزیرستان چې هغه ولا روان کړی دی د دې هم په خارجه کې ځای نشته او حکومت معلوموي هم شي او په افغان کمیونی پول رایلی کیگی و مقصد امداری وری وری چا تیرا سوک خلق پوسی کم خلق دی سوک وطا مکان پکرائی ورکی دیگا چاری مسنگر کئی زمان بخیر دی سر با دی خلاف و لطول خلاف کاروائی
بلخوا د کامی سلامتی د امور ماهر پرویز هود بای وای چې ملک نه فرقواریت ختمولو لپاره به نه صرف مونږ د کاروایانو کولو ضرورت وي بلکې مونږ به خپل تعلیم کې بدلون هم راوستل پکار وي.
اگر همه حالات بدلنا ہے اور سیریسلی بدلنا ہے تو پھر ہمیں
کمنگلہ خپل حالات بدلول وی او پسنجیدگی سره بدلول وی نو بیا به مونږ له هر قسم ډلې خلاف کاروایی کولو ضرورت وی. که هغه یره طرحه خورون کې ډلې دي او که هغه ناقانونه ګرځول شوی ډلې او د دین علاوه مونږ له خپل تعلیم بدلول وی. په میډیا به د هغه خلکو مخنیوي کول وی سوک چې نفرت خپروي او د دې سره سره د پاکستان ټولنې د پاره د یو نوې لارې ضرورت دی. نو دا لار به سوک ورکوي فوز نشي ورکولې. دا د سیول سوسایټي کار دی.
سیول سوسایټی کا کام ہے.
یاد دیوی دروانه میاشتې په دریم تاریخ دوه د لشکري جنگوی غړو ته پانسی ورکول نه پس د کراچۍ په دوه خالص کلونو کې د لاسي بمی چاودنو نه پس پولیسو ته داسې پرچیان ترلاسه شوی چې پکې ویلې شوی وو چې زمون خلکو ته پانسی ورکول او د دې په جالي مقابلو کې وجنه بند نه کړې شو نو موږ خپل کاروایان نور هم سیاتی کړو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو تو گی اور دن کو درنگ شے بیلا پا پختنخوا کی دا غرمی دولستی میں بجی کی دن کی دا پامیر سہل نا مهم خبرونا اور دا خبرونا روز تورتا دا قامی او نڑیوال مدبواتونا مهم برخ بلاندے کو
په گلگیت کې څلورو بندیانو له زندانه د تېښتې هڅه کړې چې په نتیجه کې په ډزو کې یو قیدی وژل شوی او بل ژوبل دی. د گلگیت بلتستان د اطلاعاتو وزیر عنایت الله شامی نن مشال راډیو پر زندان برید نه دی شوی، بلکې څلورو بندیانو د تېښتې هڅه وکړه چې پکې دوه په تېښته کې بریالي شول. چارواکي وایي په افغانستان کې د واورې ورېدو او د واورینو کمرونو ښویېدو په پیښو کې د وژل شوو شمېر له 210 زیات شوی دی. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس بیګا مشال راډیو ته وویل تر ټولو زیات ځاني زیان په پنجشیر ولایت کې شوی. په پښین کې د شری ناروغۍ 8 ماشومان مړه کړي. د برشور سیمې چیرمن عبدالولي کاکړ بیګا مشال راډیو ته وویل سیمې ته لا هم د واکسین لپاره د روغتیایي ادارې ټیمونه ندی ورغلی دی. زیاتوی هلته یو شمیر ماشومان شرینی ولی دی. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف هند ته خبرداری ورکړی چې د کنټرول پر کرخه دی لپارونو ډډه وکړي، کنه نو پاکستان به د سرغړونو جواب ورکړي. نوموړي دا خبره تیر ورځ له هند سره پولې ته نږدې له پاکستاني پوځیانو سره د لیدو پر مهال وکړه. د پېښور، بټاباد، ملکنډ، سوات، شانګلی او اسلام آباد په ګډون د خیبر پښتونخوا او پنجاب په یو شمېر ښارونو کې د نن سهار د 15.8 زور زلزله راغلی. د افغانستان او ترکیه ولسمشرانو د ترهګرۍ پر ضد د ګډې مبارزې پر لارو چارو خبرې کړې دي. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیګاني بیان کې راغلی اشرف غني له خپل ترکی سیال رجب طیب اردغان سره په ټلیفون خبرې وکړې او په کابل کې په پرونی ځانمرګي حملې کې د ترکیې یو فوجي په وژل کېدو له هغه سره غمرازي وکړه. د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ مسکو ته ویلي چې له ختیځ اوکراین د شاوخوا زر توکا روسي پوځي سامان آلات وباسي. په عین وخت کې له کیف له سیمې درنې وسلې وباسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د راتلونکې میاشتې پر دویمه په سویټزرلینډ کې له خپل روسي او ایراني سیالانو سره ګوري. کیری به د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د اوکراین بحران او د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د تهران اټومي پروګرام په اړه خبرې کوي.
مهم خبر نمبر د اردن کو سردو اسلام آباد تا چرته زم همکار سره ظهیر زنی پاکستانی مطبوعات کتی دی دی او دلتا منور شاه د نړیوال مطبوعات نا زن مهم برخرا ټولی کړي دی دغه دوړ راپور نو
نن ایکسپریس روس پنه خپل ادریې کې په دې لیک کړي دی چې د ترهګری خلاف جنگ با څنګه ټلې شي او وایي چې د ترهګری خلاف جنگ یو شمیر اړخونه لري او په دې کې یو اړخ دا دی چې دا وخت یې د پاکستان پوز ختموي او په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. دارنګ د دې جنگ دویم اړخ د وفاقي او صوبایي حکومتونو د کارکردګۍ سره تړلی دی او چې سیول ایجنسی څومره با خبره او چستی او چټک وي دومره به د وسلوالو پر ضد اپریشن کې کامیابی ترلاسه کیږي. یو وړاندې لیکي چې د ترهګرۍ یو اړخ له افغانستان سره هم تړلی دی چې له دې ځایه یو شمېر وسلوال افغانستان ته تښتېدلی دي او هلته یې پناه اغستې ده. ادریې زیاتوي کچرې حکومت په دې اړخونو باندې توجه ورکړه او هغه ټول خاندان یې له منځه یوړل چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ورته مخې ته پراته دي. نو لرې نه ده چې پاکستان به دا جنگ وګټي. ادریې اخري کې وایي د دې سره سره به د پاکستان هر سیاسي او مذهبي ډلې، هر صوبې او هر یو تن لا د خپل مفاداتو پرته د ملک مفادات په نظر کې ساتل پکاروی. نو هل به ممکن شي چې پاکستان یو وار بیا د امن کور وګرځي؟ بل پلو جنگ رسپانه خپل ادارېز د سینټ پوټونو لیکي او وایي چې د سینټ پوټونو دوران د پیسو آزادانه استعمال یو عام خبره ده او دې ته په ساده لفظونو کې هر سټریډینګ وایي. د کوم مخنیوي د پاره چې مسلم لیگ او زیاتره سیاسي ګوندونو اقدامات شروع کړي دي او دغه لړکی وزیر اعظم نواز شریف په خپل د ځینې پارلیمانو مشرانو سره خبرې کړي دي او دې لړکی دوه کمیټې هم جوړې کړي. دریا مخکې لیکي چې ایوان بالا یا یو اهم اداره ده دیکې د وفاقي اکیانو نمائندګي کیږي او د اور تقدس ډیر مهم دی جمهوریت نظام بنیاد په عمراني معاهده وی او د دې مقصد د عوام د خیر خیګړي او مال او سر حفاظت لپاره اقدامات کول وی نو ځکه یو یو لفظ ډیر په خیال استعمالول پکار دی خو چرته چې د ووټ قیمت اولګي هلته د لفظونو اهمیت ختم شي دریا اخري کې لیکي په داسې حال کې کله چې د سینټ د ووټونو نیټه وټاکل شو نو اوس د اصلاحاتو په عمل کې ډیر ناوخته شوه دی خو بیا هم داسې اقدامات پکار دي چې ورسره راتلونکي کې د دې ګټه راوځي او موجوده حالاتو کې د تادې نډډه کول پکار دي هسې نه چې دې کې رستو مسلې پیدا شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
په ایبټاباد کې د امریکایي ځواکونو له اړخه د اسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته د پاکستان حکومت ډاکټر شکیل افریدی نیولې وو او د وسلوالو سره د مالی مرستو په تور کې ورته د قید سزا اورولې ده. دی ایکسپریس ټریبیون ورسپاڼه په دې حق لا خپل یو لیکنه کې وایي چې د شورو په ورځ د امریکا کانګرس په اوباما انتظامیه وروسته له هغه ډېری نیوکې کړي چې د کانګرس په نظر پاکستان ته په داسې حال کې مالی مرسته ورکوي چې لا هم د امریکا په غوښتنه د هیواد د ډاکټر شکیل افریدی په خوشی کولو کې په زړه نازړه دي. ورسپاڼه لیکي کله چې اوباما انتظامیه کانګرس کې پاکستان ته د 1500 میلیون ډالرو د مرستې ورکولو وړاندیز وکړ نو د کانګرس غړو په دې وړاندیز د خارجه چارو د وزیر جان کیری په وړاندې یو شمیر سختې پوښتنې راپورته کړې. د کالیفورنیا نه د کانګرس یو غړي وویل هغه تن چې د امریکا سره یې د اسامه بن لادن په وجنه کې مرسته کړې د پاکستان په جیل کې پروت دی او امریکا دغه هیواد ته د مالی مرستو په ورکولو غور کوي. د غړي وویل د هغه په نظر د امریکا تر ټولو لوی دوست هغه دی چې د امریکا د دښمن لوی دښمن وي. د دې په جواب کې جان کیری وویل چې دا مسله یې د پخوانی صدر آصف علي زرداری سره هم راپورته کړې وه او موجوده وزیر اعظم میانواز شریف ته هم ویلي چې د ډاکټر شکیل سزا نه یوازې به انصافي ده بلکې د هغه اصول خلاف ورزي هم ده د کوم لپاره چې امریکا حل ځلې کوي. جان کیری زیاته کړه چې د دې مسلې حل یوازې په سفارتي توګه او په وار وار د وینا پترس کې ممکن دی. بلخوا ټلیګراف او رسپانه لیکي په داسې حال کې چې افغان حکومت د وسلوالو سره د سولې په خبرو ټینګار کوي پرون په کابل کې د ترکی د سفارت په یو غاړي ځانمرګي برید د دې هواد کمزورې امنیتی حالت په ډاګه کړو. په دغه پیخه کې دوا تنه وجل شوې دي دا د جنوري د میاشتې راهیسې دغه ډول دویم برید دی. په اولنی برید کې هم د یورپ یونین د پولیسو په یو غاړي ځانمرګي برید شوی وو چې پکې دغه تل موجود یو عام وګړی وجل شوی وو. د ورسپانه په وینا په دې ورستیو کې داسې امیدونه سرګندېږي چې د وسلوالو سره باید مذاکراتو د لارې د هیواد کې لسکلنې جګړه پای ته ورسیږي. د تیر ګل په ورځ د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ویلی وو ډېر زر به د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبري شروع شي. دا راز تیره هفته د طالبانو زرایو هم ویلي چې په قطر کې دغه ابتدایي خبري شروع کېدل امکان لري خو د طالبانو مرکزی مشرتابه لا هم دا راز ګامونو تردید کوي. ورسپاڼه لیکي د افغانستان د سولې د مذاکراتو په لړ کې په تیرو سو کلونو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ سو واره هڅې شوې دي چې پکې امریکا هم د افغان حکومت ملاتړ ده خو تر دې دمه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په افغانستان کې د اشرف غنی په مشرۍ د ائتلافي حکومت تر جوړېدو وروسته د کابل او اسلام آباد اړیکې تودې شوې دي. د دواړو هیوادونو مشران وایي دوی تر منځ تعلقات اوس د ښه کېدو لوري ته روان دي. پوښتنه دا ده چې آیا د اړیکو ښه کولو په لړ کې دواړو هیوادونو سره عملي ګامونه اخیستي دي او که نه؟ دا هسې خبرې دي. عبدالحی کاکړ دا پوښتنه په خپل راپور کې څرلې ده.
په پخوا کې داسې ډېر کم سوي چې د پاکستان او افغانستان مشرانو او پوځي چارواکو د یو بل د هیواد دومره زیات سفرونه ترسره کړي وي. په واقع کې تر راتلو وروسته پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د کابل او تر ټاکل کېدو وروسته افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی د اسلام آباد سفرونه وکړل. د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف او د ایس ای مشر څو ځله افغانستان ته ولاړل. دا ویل کېږي چې د دې لیدنو په نتیجه کې د پاکستان او افغانستان له لسیزو راهیسې خرابې اړیکې د ښه کېدو په لور رهي سوي دي. خو د کابل لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیزاد وایس اف امریکا آشنا ریډیو سره په مرکه کې ویلي چې د ښه اړیکو لپاره ټول عملي ګامونه پاکستان نه بلکې افغانستان اخستی دي.
خدای وکړي چې خبرې چې اوس شروع شوې ده د افغانستان او پاکستان ترمن مثبت نتیجه ولري د سولې په باره کې، اما تر اوسه پورې خو داسې عملي قدمونه ګامونه چې اخیستی شوی دي د افغانستان له خوانه اخیستی شوی دي، لکه د هندوستان د اصلي په باره کې افغاني عسکري خلکو د تعلیم لپاره پاکستان ته لیږل، راپورونه هم ده چې ځینې خلک چې په پاکستان کې مشکلات خلقول بندیان شوی دی په افغانستان کې، یا ځینې ممکن حتی تسلیم هم شوی پاکستان ته. اما د پاکستان له خوانه تر اوسه پورې خبرې ده، ښه خبرې ده، بهتره خبرې ده له خوانه، اما عملی چې اعلان شوی کوم قدم اخیستی شوی نه ده تر اوسه پورې.
خو د پاکستان د فوج ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې د پاکستان له لوري هم ځینې ګامونه پورته کړل شوی دي. البته بریگیډیر سعد زیاتوی چې د دواړو ملکونو اقداماتو ته علامتي اقدامات ویل کېدلای سي. دغه په خبره د بدلون کلی یا چابۍ د پاکستان په لاس کې ده، او د دې لپاره به دغه هیواد درې ګامونه پورته کوي.
پاکستان ته کوم ګامونه پورته کول دي؟ هغه درې فرست لاینز دي چې پاکستان نه مسله حل کول غواړي. کنه خپل افغان پالیسي با دراز کې بند کې طالب وته ولګي، دا چې کوم کابل فقط کول دي او دې فقط کول دي، دا به خپل ځان نه وباسي پراکسي فورس ذریعہ باندې. زه مدار چې پاکستان به هر یو انچ باندې با خپل عمل تاریخ قائمای، او درېم دا چې پاکستان به ریفارمز راول او دغري سولي دا پاکستان کې ما به خبر نه کوم چې پاکستان تر لاس کې لا باقي ټول چې کوم دینو هغه سټیټس فور پاور دي. کنه افغانستان سټیټس فور پاور دی، انډیا سټیټس فور دی، چاینا دی، ایران دی، پاکستان با اول تبدیلی راولي، زما په خیال باقي به خپل خپل ځای باندې خپل ځای دی.
افغانستان او امریکا غواړي پاکستان افغان طالبان خبرو اترو ته وهڅوي، او پاکستان ویلي دوی د خپل اثر او نفوذ په استعمالولو سره طالبان مذاکراتو ته سلا کړی دي. د ځینو کارپوهانو په وینا کله چې طالبان له کابل او واشنگتن سره کامیابه خبرې اترې وکړي، نو بیا دا ویل کېدلی سي چې پاکستان یو اساسي او مهم ګام اخیستی دی.
د عبدالحق کړه راپور ته سورې د اوسرزو قبایلي سیمو ته چاته چې د خیبر قبایلی سیمې ځوانانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د فاټا سیکرټریټ په پرمختیایي پروژو کې د سیمې تعلیم یافته ځوانانو ته نوکرۍ ورکړي. د دې په وینا په قبایلي سیمو کې په سلګونو تعلیم یافته ځوانان کارونه نه لري، او که په پروژو کې ورته لومړیتوب ورکړل شي نو تر ډیره بریده به د بیکارۍ ستونزه هواره شي. تفصیل په دغه راپور کې.
د خیبر جنګ څخه ځوانان وایي چې د اعلی تعلیمونو د حاصلولو باوجود بې روزګار دي، او چې د فاټا سیکرټریټ تر تنظیم لاندې کومې پرمختیایي پروژې کار کوي، په هغه کې د برتۍ په وخت د غیر مقامی ځوانانو په ځای مقامی ځوانانو لا نوکری ورکړي شي، او د میرټ خیال د هم وساتل شي. په دې حق لا د خیبر جنګ څخه یو ځوان پیر محمد مشال ریډیو ته وایي.
پسلګونو قبایلی ځوانان چې ګوندې بیروزګار ګرځي، خو زمونږ ټول نه یو غټه ګیله دا ده د گورنر خیبر پختونخوا نه او فاټا سیکرټریټ نه چې د لوکل په نسبت باندې نان لوکل لا زیاته پرایورټی ورکړي، او نان لوکل خلک چې ګوندې دلته کې زمونږ په خپل ایجنسی کې خپل تحصیل کې چې ګوندې په دې ډیولپمنټ سیکټر کې چې ګوندې کارونه کوي، نو مونږه پر زور اپیل کړو چې په دې پروژکټونو کې مقامی خلک چې ګوندې وغښتلای شي، مقامی خلکو ته چې ګوندې ترجیح ورکړلای شي.
او د یاد سیمه یو بل ځوان دانش خان په دې اړه وویل.
په ډبلیو ایچ او کې یو سی پی ډبلیو پوسټونه راغلي، هغه پر موږ بیا ډاکومېنټ جمع کړو چې کوم کوالیفیکیشن او پاغه باندې زور ته پوره ما چې کوم نو ریکوایرمنټس و هغه ټول ما برابرو، خو هغه کې هم صرف عمر خلک کال کړی شو چې کوم خلکو سپارش وو. اوس وخت کې دا خبره کړل غواړو چې تاسو مهرباني وکړئ چې د میرټ د خلاف ورزي نور بند کړئ، د فاټې د قبایلو د غریبو خلکو سره دا ظلم نور بند کړئ. په کار دا دار چی خپل خلق وخلی دا لوکل دا کوم ایریا پوست چی پکار دا چی آغا خلق وخلی
دا خیبر جنسای دا تعلیمی افتاد زوانانو دا بیروزگاره دا غستون زمو چکلا دا یادی سیمینا دا کامی اسمبلی غڑی شاجگول پردی تا وڑان دکڑانو دوی بویل چی وفاقی حکومت زمون پا وینا فاتا سیکٹریٹ تا نوٹیفیکیشن کرده دا چی پا فاتا کی با پا روزگار ورکولو کی قبائلی زوانانو لا ترجیح ورکوی او کائنده دا سوونشی نو بیا دی دغه ځوانان قبایلی پارلیمنټیرین خبر کړي
نوټیفیکیشن پکې شوی دی چې کومه ویکنسی خالی شوی او په هغه ویکنسی کې د مونږ د کومه کریټیریا ورته یخي په هغه باندې د مونږ د فاټا کم کس پوره وي او هغه کاغذونه سبمټ کړي وي او په هغه باندې د فاټا نه بهر سړی واخلي ماته ملی شي هغه ته د کورټ تللو حکم حاصل دی نوټیفیکیشن یعنی ما سرپرستی ما کارخانو دفتر نه هر یو کس اخیستی شي فار اگزامپل چې هغه کوم کریټیریا ورته یخي وي په هغه باندې په فاټا کې څوک نه وي نو بیا به بل څوک په هغه سیټ باندې اخیستی شي
د خیبر ایجنسۍ ځوانان وایي چې که په دې پروژو کې ځایي کسان واخیستل شي نو هغوی به په اسانۍ سره د قبایلي سیمو د پرمختګ دپاره کار وکړی شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسۍ
د خوست په ګربز ولسوالۍ کې د جاپان په مرسته روغتیایي کلینیک جوړ شوی دی د ودانۍ پرانسته د ولایت عامه روغتیا ریاست چارواکو وکړه پر دې مهال له مشال ریډیو سره په خبرو کې چارواکو وویل کلینیک به په اساسي او معیاري ډول د ولسوالۍ ټولو اوسیدونکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي نجیب الله الوخیل نور معلومات راکوي
د خوست د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د ګربزو په خارګوټي کې د بشپړو روغتیایي کلینیک لپاره د نوي ودانۍ په جوړولو سره به سیمهوالو ته روغتیایي خدمتونه په معیاري او اساسي توګه وړاندې شي د پنجشنبه په ورځ د خوست د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر هدایت الله حمیدي چې په ګربزو ولسوالۍ کې د روغتیایي کلینیک لپاره د نوي ودانۍ په پرانیستغونډه کې مشال راډیو سره خبرې کولې وویل چې
په دې کلینیک کې به هغه روغتیایي خدمات چې دي دا به په معیاري شکل دلته سرته رسیږي چې په دې کلینیک کې به د نسایي دی خدمات په دې کلینیک باندې ساری امراضو همدارنګا د واکسیناسیونو خدمات د دې ترڅنګ د تغذی مریضان دلته تدوی کیږي
د خوست د ګربز ولسوالۍ په خارګوټي کې د بشپړ روغتیایي کلینیک لپاره ودانی چې 14 میلیونه 3 لک افغانۍ لګښت پرې راغلی د جاپان هیواد په مرسته جوړ شوی یو بشپړ روغتیایي کلینیک ټولې اسانتیاوې پکې موجود دي د دې ودانۍ د پرانست په مراسمو کې خوست سرپرست واری عبدالجبار نعیمی مشال رادیو ته ویل چې په دې ځای کې د کلینیک لپاره د ودانۍ ارتیا زیاته و
دغه کلینیک په دې ځای کې ډیر مهم و د خلکو غوښتنه و د دې کلینیک ارتیا او ضرورت به حد زیاتو ان شاء الله په لاندې وخت کې به د عام روغتیا ریاست پل هغه رسمي هغه کلینیک دلته د ډاکټرانو نرسانو د دواو څخه ان شاء الله د خدمت په لور روان
د ګربز یو تن قومي مشر خاکي محمد ویل چې د دې کلینیک په جوړولو سره به د دوی ډیرې ستونزې حل شي
ډیر د افتخار ځای دا کیسې سړک په غوډه مشته کلینیک جوړ شو میش خو تقریبا مخکې په سنه کې 100% ستونزې وي ایز د شپتا او یا 100% حل شو نه را با کو ما کو کی دولت ته کیسې ته غیر نسا چکیم نه رمن ته کې دي کې دا شی یو ته د کلینیک نه ته جوړ
د حاجی ګل احمد په نوم د ګربز یو بل تن قومي مشر ویل چې په خو دوی اړ وو چې خپل ناروغان میران شاه او یا د خوست ولایتي روغتون ته یوسي
تیر وخت کې می ستونزې په حال نه وي میرم شاه غته توسته معلوماتو چې غی تمیز رجوع ډیر وا یا خیز بزور تلو ایس خدای ته امید ده چې دا غستونځ مکمل حال شوی موګي جاپان دی دولت را منندوی د خپل دولت را منندوی
دی یادونه ورده ګربز د خوست په سویل ختیځ لوري کې پرته سرحدي ولسوالي ده چې د شمالي وزیرستان د میرانشاه او د کور مصر په وګدو ګړه پوله لري د دې سیمې په ګلان کېم کې زرګونه وزیرستاني کډوال میشتي د دې ځای اوسیدونکو او وزیرستاني کډوالو رسنیو سره په خبرو کې ډیر کله د روغتیایي خدماتو د خ او معیاري کولو غوښتنه کړې دي نجیب الله خیل مشال رادیو خوست
د ریاستونو سرحدي چارو لپاره د پاکستان د قومي اسمبلی قائمه کمیټي وایي په قبایلي سیمو کې د امنیت وضع تر ټولو زیاته خرابه ده چې له کبله یې د غلطه بیروزګاري هم ډیره ده تفصیل د احمد الله پراپور کې
د ریاستونو او سرحدي امور لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټې د قبایلی سیمو لپاره بجټ د 19 اربع روپو پر ځای 40 اربع روپۍ کولو سفارش کړی دی. مشال ریډیو سره خبرو کې د یاد شوې کمیټې غړي صاحبزاده طارق الله وویل چې فاټا نه صرف د ترهګرۍ له وجې تر ټولو زیات ځپلې شوې سیمه ده، بلکې ځایي اولس د بنیادي ضرورتونو نه هم محرومه ساتلې شوې ده او ملک د نورو برخو په نسبت په قبایلی سیمو کې د بیروزګارۍ شرح هم زیاته ده. نو قائمه کمیټې وفاقي حکومت ته سفارش کوي چې د فاټا بجټ دې زیات کړي چې سیمه کې پرې ترقیاتي کارونه وکړی شي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت لا د فاټا کلیز بجټ زیاتولو سره سره د سیمو نه منتخب د پارلمان غړو له هم پکار دي چې د اولس د خیر خیګړې لپاره کار وکړي.
غواړي چې زمونږ علاقه څنګه د دهشتګردۍ او د دې په وجه باندې ډېره متاثره شوه او سکولونه هم تباه شوي دي، هسپتالونه هم تباه شوي دي، سړکونه هم متاثر شوي دي. لهذا زمونږ کم بجټ دی 19 اربع دا دې ډبل کړی شي. نو موږ خو سره په اتفاق کړی دی چې بالکل موږ خپل طرف سفارش کوو چې قبایل سره د نورو علاقو په نسبت زیات تعاون وشي چې د علاقې بیرته ترقی په لار باندې لاړ شي.
مشال ریډیو چکلا د باجوړ ایجنسۍ نه منتخب د قومي اسمبلی غړي شهابالدین نه تپوس وکړو چې په تیرو کلونو کې د قبایلی سیمو لپاره کوم بجټ بل کړی شوی وو، نو هغه هم په پوره توګه نه دی خرج کړی شوی. که وفاقي حکومت د قائمه کمیټې په سفارش د فاټا لپاره بجټ زیات هم کړي، نو آیا دا به په سم ډول ولګول شي؟
بدقسمتی نه بجټ فاټا سیکټر کې جوړ شي دی په خپل تبا باندې غیر لوکیشن کې. بدقسمتی دار چې نه منې د نو مشورې په وجه باندې بي بیا کړی یو ځای کړه په ځای کې پیسې بوله کوي. نو دا طریقې کار کې کوم روان دی د پیسو د لوکیشن او د فاټا سیکټر په خپل تبا باندې ډی پی ان جوړي او بیا هغه په موږ باندې امپوز کوي او بیا د اړیدې لوکیشن او بیا د اړیدې ځای. نو کدا چې دې څلوېښت اربع په ندي 50 اربع کې او 10 اربع کې هم دې څه پیدا نشته.
قبایلي چارو نظر لرونکو محب وزیر وایي چې دا د فاټا د اولس بدمرغي ده چې بجټ د عوامي نمائندگانو پر ځای پولیټیکل ایجنټانو ته ورکړی کیږي.
فاټا اولس باندې چې د کم موجوده بجټونه دي په صحیح ډول نه عوام د هغې نه خبر شوي دي، نه عوام ته د هغوی حساب ورکړی شوی دی. په هغې باندې د سرکار یو واحد کس چې هغه پولیټیکل ایجنټ نومېږي هغه ناست وي او د هغه چې کومه خوښه وي هغه کېږي. نو که دا بجټ ډبل هم شي او که ټریپل هم شي دا بجټ به بیا هم د پولیټیکل دفتر پورې محدود وي، اولس ته به نه راشي.
یاد دی وی چې موجوده حکومت د 2013 کال په قومي بجټ کې د فاټا لپاره 13 اربع روپۍ بیلې کړې وې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د قبایلی سیمو د چارو دفتر فاټا سیکریټریټ دغه سیمو زده کوونکو لپاره د پاکستان په سرکاري پوهنتونونو او کیټ کالجونو کې سکالرشپونه نوټ کړي دي. دا خبره د فاټا سیکریټریټ ویان محمد عدنان تیر ورځ مشال ریډیو ته وکړه. نور حال سراج ظهیر راکړي.
لمشل ریډیو سره خبرو کې په پیښور کې د فاټا سیکریټریټ ویان محمد عدنان وی چې فاټا سیکریټریټ د ټول ملک په سرکاري میډیکل کالجونو، کیډیټ کالجونو او زری یونیورسيټیانو کې د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو زده کوونکو په سکالرشپو کې د 100% نه زیاته اضافه کړې ده. د نوموړي په وینا چې دې لړ کې به ټول 1425 قبایلی زده کوونکو ته سکالرشپ ورکولی شي او په دې کې د زری یونیورسيټي زده کوونکو سکالرشپ د 40,000 نه 48,000 روپو ته ورسول شو. او دغه رنګ په سرکاري میډیکل کالجونو کې د هلکانو جنکو زده کوونکو د 2,000 نه 48,000 روپو ته او داشن د کیډیټ کالجونو طالب علمانو سکالرشپ د 15,000 نه 14,200 ته ورسول شو. محمد عدنان زیاته کړه
د دې سره سره یو بل فیصله دا هم وکړی شو چې په زری یونیورسيټي کې او نور د سرکاري یونیورسيټینو په هغه کې د فاټا نه تعلق لرونکي د فاټا په کوټه باندې چې کوم سیټونه دي په هغه باندې طالب علمان سبق وي او دا سکالرشپ د اوسه پورې صرف هغوی ته به ملاوېدلو. یو کمیټي جوړه کړی شوه چې هغه د ټول یونیورسيټو نه د ملک چې څومره یونیورسيټي او سرکاري پروفیشنل کالجونه دي د هغې د طالب علمانو قواعد ښاغونکي او چې څومره داسې طالب علمان دي چې هغه په میرټ باندې راغلي دي د فاټا په کوټه نه دي راغلي خو د فاټا ډومیسایل ورسره دی، نو دا سکالرشپ هغوی ته هم جاري کول شروع کړی شي.
کله چې مشال ریډیو د قبایلی سیمو زده کوونکو نه د فاټا سیکریټریټ د دې ګام په اړه وپوښتل، نو هغوی دا ډېر ښه ګام وګرځولو او وی ویل چې له دې سره به د دې په تعلیمي خرچو کې ډېر کمی راشي، ځکه چې د فاټا یو شمېر داسې قابلان زده کوونکي شته چې د غریبۍ له وجې خپل تعلیم سرته نشي رسولی. په پېښور کې د زری یونیورسيټي او طالب علم اجاز مومند له مشال ریډیو سره خبرو کې وې.
موږ لکه بیسیکلی د فاټا مومند جنسي سره تعلق دی. زه خپل د ایم ای سی فاینل وس فاینل ایئر ما ختم شو. د اګریکلچر یونیورسيټي کې می سی انر ما کول اف پلان پیتالوجي کې. نو له هغه سټوډنټس څخه ډېر زیات مسلې وی دي کې. وی تلک کور سایډ نه لکه پیسې موږ خو غریب کورانه سره تعلق دی. دومره رقم نه وی چې پندن سبا یونیورسيټي سپورټ کوي. د یونیورسيټي ته نن سبا پرایویټ ایجوکیشن چې هغه ته خبرې وځي د ګورنمنت انسټیټیوټ نه کدا چې لکه سټپس واغستل شي دا سټوډنټس ډیره زیاته فائدہ ور
همداشن کله چې مشال ریډیو په پیښور کې د خیبر میډیکل کالج طالب علم علي وزیر نه او پښتن هغه وی باید چې حکومت دا سکالرشپ تر د اسکولونو پورې هم وغځوي ځکه چې د فټا اولست د تعلیم ډیر زیات ضرورت دی او ځینې خلک د غریبۍ په وجه خپل بچي په اسکولونو کې نشي داخلولې نوموړي زیاته کړه حکومت لپاره دی د قبیلی سیمو لپاره اعلان شوی فاټا یونیورسټي آئی ٹی یونیورسٹی او فاٹا میڈیکل کالج دی زر تر زرا جوڑ کری نو ورسر بد دی ٹول ستونزی ہواری شی سراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
په پیښور کې د هلال احمر ټولنې د وای د هلال احمر ټولنې چارواکو د قبایلی سیمې ځوانانو له تربیت ورکړې دي چې په دا ډول دوی تر ځکار په توګه باندې کار وکړي او د قدرتۍ پتونو په وخت باندې د ورکوښو خلکو د غیدو کورنو ترمنځ رابطه به حال کې نور حال تاریخ ورکزی په دې راپور کې
دا انجمن هلال احمر د فاټا څنګه د ادارې لخوا د غروزنه دوه ورځې وا چې بګینیم قبایلی او د قبایلی علاقو دوه ویش نارینه او زنانه رضاکارو ګډون وکړو د ادارې د ریسټورینټ فیملی لینک یا د رابطې بحالولو د محکمې مشر رضوان الله مشال رډیو ته وایي دغه دویم ځل دی چې په قبایلی سیمو کې انجمن هلال احمر خپل رضاکارو ته د بدرګه شو خلکو او د هغوی خاندانونو ترمنځ د رابطې بحالولو د طریقې په اړه روزنه ورکړه دی وایي قبایلی رضاکارو ته د غروزنه په دې ورکړې شو چې پر روان وختونو کې به انجمن هلال احمد د بدرګه شو خلکو در پیدا کولو او هغوی سره د رابطې په کولو کې د متاثره خاندانونو سره مرسته کوي
زمنګ د رابطې زیات طریقې کار دای چې زمنګ رضاکارو ته د دې په اړه کې خبر راشي یا څه پیغام ملاو شي نو هغه موږ سره رابطه وکي او د غرنګ موږ باغې باندې کار کوو او زمنګ چې کوم د دین علاوه دویم طریقه ده نو زمنګ یو کمیونیکیشن ډپارټمنټ دی یعنی د رابطو یو محکمه ده چې هغه زی به زی باندې د دې تشهیر کوي چې راز موږ سره د سي یو محکمم شته دی چې هغه د ورکشوي خلکو په باره کې معلومات کوي
په دې ورکشاپ کې شرکت کوونکي د کورمه پټان عبدالخالق مشال لډو توای په قبایلی سیمو کې ځینې خلک داسې هم شته چې هغوی د خپل ښه مستقبل لپاره بهر ملکونو ته په غیر قانوني طریقې سره لاړ دي او زیاتوي چې نن د هغو خلکو له خپلو خاندانونو سره د کالونو راهیسې هیڅ رابطه نشته او بدرګه دي
د انجمن هلال احمر رضاکار وای مونږ ته یو مکمل او شوې ده چې د هغو بدرګه شو خلکو سره مرسته وکړو په علاقې کې ډېر دي پیملی دي چې د هغو خلک یورپ ته پتاګ باندې مجبور شوی د خې زندگی ته روان سو هغه په لار کې میست د کلون راشنه غو خپل خندونو سره بیتانه کې وزمو کوشش کوو چې د خلکو لپاره خپل هلی زلی راونی
دا ورغزو یا ورزکارا نادیا اسماعیل مشال لډیو د وای په قبایلی سیمو کې د خلکو هیڅ بل وسیله نشته چې د خپل بدرک شو کسانو سره رابطه ونیسي دی وای انجمن هلال احمر لخوا د دمرست سره ممکن دی چې د ډیرو هغو خندانونو د رابطې به حلیدو مسله وس په اسانه هوار شي کوم چې خپل خپلوان بدرک دي
کوشش کوم دې آر یو سړی کوي خو په کومه طریقې وکی بچا په ذریعے وکی چرته لاړ شي څنګه وکی دا یو طریقہ وی کوم خلک کوغاری سمو خپلوان مو سره ملاو شي هغه تا ورو ورو بدا پته ولګي چې د سیدا یو اداره دې دې شي باندې کار کوي دا سره مو خبر او کوم دا خو به کوشش وکی مو پره زه ار ممکنه کوشش به وکی سمو خپلوان کوم نه لری شوی دی جدا شوی دی هم سره ملاو شي
واضح دی چې انجمن هلال احمد د فاټا څنګه پرانستا په 2001 کال کې شوی دا چې دا په قدرتۍ افتونو او جنگزپلو زاینو کې د خلکو مرسته کوي تاریخ ورغزه مشال ریډیو په خبر
دا مشال ریډیو دا
په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د ځکونکو د سازمان پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د روان کال لپاره تعلیمي کمپاین پیل کړی دی په دغه اړه تفصیل نیاز مسخیل په دې راپور کې راکړي
د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن صوبایي سیکرټري کبیر افغان په خبره دوی د پخوا په شان سش کال هم سکولونو ته د ماشومانو داخلولو تعلیمي کمپاین شروع کړی دی
تاسو ته معلومه ده چې هر بچی په سکول کې هر استاد په کلاس کې هر کلی کې سکول غواړو دا زموږ پروګرام دی دا زموږ ناره ده هم د دې د عملي کېدو لپاره پښتونخوا سټوډنټس اګنیشن یو تعلیمی کمپاین اعلان کړی دی په ټوله جنوبی پښتونخوا کې. تاسو ته معلومه ده چې واقعتا دلته اوس د جهالت تیاری خورې دي او ډېره لویه بې علمي ده، ډېره لویه ناپوهي ده. د دې د منځ وړلو دپاره چې موږ غواړو هر بچی سکول ته راولو.
کبیر افغان زیاتوي د تیرو کلونو دا قسمه تعلیمي کمپاینونو یو شمیر تعلیمي ګټې راوړې دي.
موږ وسایل نه درلودل بلکې موږ ټولو کارکنانو ډېر لوی زیار وکړ، محنت خواري وکړ، سیار ځای ته ځان ورسوي. اوله لو خبر دا چې په ولس کې ډېر لوی شعور پیدا سو د تعلیم پاکه د دې میاد د دې افادیت د دې ضرورت. معنا ولس دا محسوس کوي چې تعلیم زما د بچي دپاره دا یو لازمي څیز دی. د دې دا شعور پیدا دا په خپل ډېر لویه
خو دلچسپ خبره دا ده چې تعلیمي کمپاین اعلان سوی خودی مگر د خلکو په وینا د پخوا په شان ګڼه ګوڼه نه ښکاري. بلې خواته زیاتره خلکو نیوکې کړي دي چې په حکومت کې له راتلو سره سم پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن دغه کمپاین د پخوا په مقابله کې ډېر په ځنډ اعلان کړی دی او نږدې ده چې سکولونه په دوو ورځو کې ګر سره خلاص سي. د یاد ارګنایزیشن صوبایي ډپټي سکرټر احسان آغا د دې پوښتنې په ځواب کې وایي:
اصل کې خبره داسې ده چې زموږ د ارګنایزیشن چې زموږ د میډیا څنګه ده دا موږ کمزوري دغه کې د ګوامز میډیا تا تر نه دي شوولې. په کار خدا دی چې موږ پرېس کانفرنس کړی وای دا کمپین می هغه رنگ اعلان کړو هغه رنگ روان دی، لیکن په دې کې موږ اوس فلال تر ټولو اول دا کار په مخه خسي دی چې موږ به کور په کور ځو. موږ دا واره پلان لیست بدل کړی دی.
یاد دوی پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د تیرو کلونو په شان سږ کال 2015 کې هم تعلیمي کمپاین شروع کړی دی چې د ارګنایزیشن په وینا د فروری له 15مې د مارچ تر 10مې نیټې به جاری وي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.